السلام علیکم. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. نن دوشنبه ده، د لړم یا عقرب لسمه د نومبر لومړۍ نیټه. بریتانیا له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو ژمنه وکړه. د نامیبیا په وړاندې پرونی مسابقه د اصغر افغان وروستۍ لوبه وه. هغه تر دې مخکې له نړیوالو لوبو استعفا وکړه.
لکه څنګه تاسو د افغانستان نن لوبو کار کله لوبوي په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یوې پټول ته په هغه د نړۍ په هر ګوټ کې
د اصغر افغان په اړه د کرکټ بورډ پخوانی مشر شاهزاده مسعود وایي
او د نیکو اخلاقو خاوند و او یقینا چې په خپل وخت سره د ښه لوبغاړی هم و. هغه کرکټر د یو لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده.
په کابل کې د لسګونو ودانیزو شرکتونو مسؤلان وایي چې مخکنی حکومت ورسره په میلیونونو افغانۍ تړونونه کړي وو خو پیسې یې نه دي ورکړي. پرون چین ته د زنګوزیو صادرات بیا پیل شول.
زیات له یو میلیارډ ډالر نه زموږ هیواد ته انشاءالله دې نه عاید راځي.
د ورکو عزیزانو د لاټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې افغانستان ته تر 200 ټنه زیات طبي تجهیزات لیږلي. د جرمني پر یوه لاره لس افغان پناه غوښتونکي په یوه لارۍ کې موندل سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا، بریتانیا، جرمني او فرانسه د 2015 میلادي کال حکومت تړون ته د ایران د بیا راګرځولو هوډ لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اګست میاشتې له 13 نیټې راهیسې افغانستان ته 299 میټریک ټونه طبي توکي استولی دي. دغه سازمان پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې دغه طبي توکي د 200 الوتنو له لارې افغانستان ته رسیدلي. د دغه سازمان په خبره افغانستان ته وارد سوي روغتیایي توکي کولی سي چې د 2 میلیونو اوله که خلکو عاجلې روغتیایي اړتیاوې پوره کړي. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اټکل کړی و چې د 2021 میلادي کال تر پایه به 3.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ سي چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لستنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یوه لارۍ کې پټ سوي وو موندل سوي دي. دغه لستنه افغانان چې عمرونه یې د 14 او 60 کلونو ترمنځ دي د لارۍ په باډۍ کې موندل سوي. دغه افغان ځوانان ویلي چې په رومانیا کې د یو قاچاقبر په مرسته لارۍ ته خېژول سوي وو. د دوی په وینا دوی جرمني ته د هنګري، سلواکیا او چک جمهوریت له لارې ورغلي دي. د جرمني د فدرال پولیسو په خبره د روان کال په زاکسن انهالت ایالت کې د خپل ډول له مخې د پناه غوښتونکو د نیول کېدو 15مه قضیه ده. سهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد سوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. هغه پرون مازیګر پر خپل ټویټر لیکلی چې طالبان د افغانستان پر ټولو سرحدونو کنټرول لري او خلک یې ملاتړ کوي. دا د یو دولت د رسمیت پیژندلو لپاره دوه اړین مسایل دي. طالبانو د سپتمبر پر 6مه د ملګرو ملتونو تر عمومي اسمبلی یو ورځ مخکې د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته لیک واستاوه او په هغه کې سهیل شاهین د افغانستان د دایمي استازي په توګه پیشنهاد کړی وو. طالبانو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون او وینا غوښتنه هم کړې وه، خو ملګرو ملتونو تر اوسه د طالبانو دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. نه د دغه سازمان په شپږ اویمه غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون او وینا وکړه. د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي چې په کابل کې 9 کسان د وسلوالو غلاو په تړاو نیولی دي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو ریاست خبر ورکړی چې د دوی غړو د کابل د 9مې حوزې په پکتیا کوټ سیمه کې د غلو دوی ډلې له وسلو او موټرو سره نیولې دي. د خبر له مخې دغو کسانو د خلکو له کورونو په زور موټر او نور قیمتي شیان وړل. هخوا بختر خبری اجانس راپور ورکړی چې د کابل ښار په 11مه حوزه کې هم 3 کسان د غلا په تور نیول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکا، بریتانیا، جرمني او فرانسه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري، خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغو خبرو ته رسیدون سي که څنګه. بلینکن دا خبره پرون د ایټالیا له پلازمینې روم څخه سی ان ان تلویزیون ته په یوه مرکه کې وکړه.
President Biden got together here in
دای وی ولسمشر جو بایدن لخپلو جرمنی فرانسوی او بریتانوی سیالون سره دلته په روم کې راغون سوی مشټول په دې اړه چې ایران څنګه بیرته د اټومي تړون رعایت پستون کړو په یو خلو یو دا ځکه نوې خبره ده چې موږ په خو پرې اړه اختلافات سره لرل په تیر بیا هغه وخت چې امریکا له دې تړون څخه ووتله د شنبه پر ورځ امریکا، فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران وغوښتل چې د خطرناک تشدد د زیاتېدو د مخنیوي لپاره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون رعایت بیا پیل کړي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران یې بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین عبداللهیان ویلي چې کارټمی تړون ته د ستنېدو لپاره په واشنگټن کې جدي هوډ موجود وي، دومره ډیرو مذاکرو ته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي. د تحریک لبای کې پاکستان په نوم د ممنوع ګوند د لس ورځنی لاریون د پای ته رسېدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. د دغه لاریون چې په تاوتریخوالي هم اوښتی برخوال له پاکستانه د فرانسې د سفیر د اخراج او د خپل رهبر ساد روزوی د خوشی کېدو غوښتنه لري. د تحریک لبای کې پاکستان ګوند غړي غواړي چې د فرانسې په یو مجله کې د اسلام د ستر پیغمبر د کاریکاتور د خپرېدو له کبله د فرانسې سفیر اخراج سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او مذهبي مشر مفتي منیب الرحمن چې په دغو خبرو کې برخه درلوده پرون په اسلام آباد کې د کانفرنس پر مهال د دې موافقې په اړه نور جزئیات ورنکړل. منیب الرحمن زیاته کړه چې د دې موافقې مثبت نتیجې او نور جزئیات به شاوخوا په یو اونۍ کې ملت ته روښانه سي. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یکشنبه دویم ځلې ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. زایف چې د ده په مشرۍ سوسیال ډیموکرات ګوند د واکمن ائتلاف مشري کوي پرون ویل، زه د دغو تحولاتو مسؤلیت پر غاړه اخلم، هم د صدارت او هم د ګوند له مشرۍ استعفا کوم. د زوران زایف ائتلافي حکومت لیبرال ډیموکراتیک اساسات دغه راز په اروپایي ټولنه او ناټو تړون کې د ادغام موضوع تایید کړې وه. شمالي مقدونیا د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې له ناټو سره یو ځای سو، خو په اروپایي ټولنې کې شمولیت له بلغاریا سره د یوې لانجې له کبله ځنډول سوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیل یې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. ورځو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن له افغانستان سره د څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو په ارزښت د بشري مرستې ژمنه کړې ده. دغه مرستې د جیشل سرمشریزې په دویمه ورځ اعلان شوې. شغلی جانسن د جیشل یا د نړۍ د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې په ټوله نړۍ په ځنګړې توګه افغانستان کې د نجونو د تعلیم د ملاتړ لپاره ډېرې هڅې وکړي. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. سیفی الله ستانکزی او نورو تفصیل.
د بریتانیې د حکومت لخوا پرون ماښام په یو خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوی، صدر اعظم بوریس جانسن چې د جیشل په سرمشریزه کې له افغانستان سره د 500 میلیونو پاونډو یا څه باندې 8.5 میلیونو ډالرو کومه مرسته اعلان کړه، په افغانستان کې به څه باندې 2.5 میلیونو خلکو اکثر ښځو او نجونو ته ورسیږي. په خبرپاڼه کې ویل شوی دغه مرسته د هغو 391 میلیون ډالرو یو برخه ده چې د سپتمبر په میاشت کې د بریتانیا د حکومت لخوا افغانستان سره اعلان شوه. بریتانیا وایي د مرستې به د ملګرو ملتو د ادارو او سره صلیب لاري اړمنو افغانانو ته ورسوي. د بریتانیا د حکومت لخوا په یو بیان کې راغلی چې صدر اعظم بوریس جانسن د جیشل په سرمشریزه کې ویل، د نړۍ د ټولو مشرانو دنده ده چې د افغانانو په تیر بیا خزو او نجونو چې د طالبانو په واکمنۍ کې له خطر سره مخ دي ساتنه وکړي. هغه زیاته کړه د بریتانیا د 8.5 میلیون ډالرو د مرستې اعلان به د زیانونو پر وړاندې سمدستي خوندیتوب برابر کړي، خو په افغانستان کې د بشري ناورین مخنیوي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتل په حقیقت کې د نړیوالو هڅو ته اړتیا لري. د جیشل یا د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایټالیا پلازمېنې روم کې پای ته ورسېده. د اقلیم د بدلون او د کرونا وایروس د خپرېدو پر مهال د اقتصادي وضعیت په اړه بحثونه د اجنډا په سر کې وو، خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو غږ کړی چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د نجونو د زده کړې په برخه کې ډېر څه وکړي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو د حکومت لخوا له 15 ورځو راهیزې تړلې پاتې دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی چې د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون له مشرې شهرزاد اکبر او د ښځو د حقونو فعالې زرقا یفتلي سره په ګډه د نجونو د تعلیم په ملاتړ په ټویټر کې کمپاین پیل کړی، ویلي چې 1 میلیون خلک له کمپاین سره یوځای شوي. ملال یوسفزی په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر اکاونټ یې خپور کړی، د جیشل پر مشرانو غږ کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره چټک او جدي ګامونه پورته کړي.
دا یوه عاجله مسله ده. موږ پوهیږو چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې خپل تعلیم پوره کړي. باید په دې عقله یو کار وشي او د جیشل له مشرانو وغوښتل شي چې بیرنی اقدامات تر لاس لاندې ونیسي.
په تیرو 2 لسیزو کې د جیشل هیوادونو ډیرو غړو په افغانستان کې پراخ حضور درلود او دا د دغه هیواد د اوسني اقتصادي او ټولنیز وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو له واکمنۍ 2.5 میاشتې تیرې شوې، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوی ویلي د طالبانو ټولې کړنې څاري او د رسمیت پیژندلو لپاره د هغوی کړنې په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقونو خوندیتوب له لومړنیو شرطونو دي.
په افغانستان کې 150 د زیاتو ساختماني شرکتونو کارکوونکو پرون په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې دوی ته د سویو تړونونو په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړه. د دغو شرکتونو ځینو مسؤلانو ازادي راډیو ته ویلي چې تېر حکومت سره یې د سلګونو میلیونو افغانیو په ارزښت د ښوونځیو، واټونو، جوماتونو او پلونو د جوړولو تړونونه درلودل چې پیسې یې تر اوسه نه دي ورکول سوي. په یو راپور کې جزئیات اوري.
د یو شمیر ودانیزو شرکتونو مسؤلان چې څه باندې 4 میاشتې وړاندې د ښوونځیو، واټونو، پلونو او جوماتونو د جوړولو لپاره میلیونونه افغانۍ پانګونه کوله، اوس وایي چې د ژمي لپاره د سون توکو اخیستو ته حیران دي. د دوی په خبره چې شمیر 150 شرکتونو څخه زیات دي او له پخواني حکومت سره یې د میلیونونو افغانیو په ارزښت تړونونه کړي دي، خو اوس یې د پور پرې کوونکی نه دی معلوم. د دغه شرکتونو یو شمیر مسؤلانو د 1 شنبې په ورځ په کابل کې په یوې اعتراضي غونډه کې د ستونزې ته د نړیوالې ټولنې پام وغوښت. د یو خصوصي شرکت خاوند حمید رحمانیار ازادي راډیو ته وویل:
موږ نن دلته راټول شوي یو او شمیر مو شاوخوا 150 کسانو ته رسیږي. دا هغه کسان دي چې د شرکتونو مسؤلیت په غاړه لري. موږ د تیرو حکومت په وخت کې د ښوونځیو، جوماتونو، کلینیکونو، پلونو او سړکونو د جوړولو په هدف په میلیونونه افغانۍ قراردادونه کړي دي، خو څوک ځواب ویونکي نشته. د پروژو شمیر شپږ سالوي خو ته رسیږي چې په 1398 کال کې قراردادونه شوي وو.
د دې شرکتونو مسؤلین وایي ډېری دغه پروژې پلي کېدو ته نږدې دي. د بومیکا په نوم د خصوصي شرکت مسؤل نورالله:
موږ د ښار جوړونې وزارت سره قرارداد وکړ. د هغه وخت په حکومت مو باور وکړ. موږ د خپلو انجینرانو معاشونه نه دي ورکړي. هغه کسانو چې ودانیزو توکو پلورنځي یې درلودل ترې پوره وړي وو. زموږ پیسې زموږ حق دی، باید راکړل شي. د پروژو کارونه تر 90% پورې د بشپړېدو په حال کې وو، خو اوس هیڅ څوک ځواب نه وایي.
یو شمیر ودانیز انجینران چې له دې شرکتونو سره یې کار کوو اوس په واټونو کې توکي پلوري. د ترای کانتری په نوم د یو خصوصي شرکت انجینر شفق الله:
ترای کانتری شرکت انجینر یم. د موږ پروژې ډېر مشکلات دي، ځکه د غني په دولت کې مشکلات و. پیسې مې را نه کړلې. تقریبا پروژې مې 80% تر رسېدلې دي، تر اوسه پرې 1 روپۍ نه در کړې. نو موږ د یو نامو څخه غوښتنه لرو چې دا زموږ غږ لوړو مقامات ته ورسوي، د دنیا خلکو ته ورسوي چې دا زموږ مشکل ډېر سخت مشکلاتو سره ګیر یو.
اعتراض کوونکي وایي نړیوال بانک د دې پروژو ملاتړی و، خو اوس چې د نړیوال بانک مرستې له افغانستان سره بندې شوي، د دغو پروژو برخلیک هم نامعلوم دی. له دې وړاندې هم یو شمېر شرکتونو ورته اعتراضونه کړي وو او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې د دوی د ستونزو هواري لپاره پام وکړي. طالبانو تر اوسه د دغو اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي او دا معلومه نه ده چې د دغو شرکتونو پورونه به څوک پرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان پخوانی حکومت سقوط سو او طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. طالبانو تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړې سي. ازادي راډیو په دې تړاو له ځینو ښځینه زده کوونکو او ښوونکو سره د هغوی د اوسني وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په دې لړۍ کې زموږ همکار د ورزګان ولایت لیوی ښوونکي راهلې سره خبرې کړې.
زما نوم راهله ده او یو تن ښوونکی یم. احساس خو د ټولو شزینه او معلوم دی تقریبا د ټولو زکونکو د ټولو انجونو هغه چې راځي مکتبونو ته او هغه چې زحمت استلی دی کلونه کلونه د متوسطه شوانځي او سره لیسه چې تړل شوی ده د دې په مخ مکتبونه باندې ډیر بد احساس لري، د ناامیدۍ احساس لري، خواشینی دي، حتی زیاتره تر رواني تکلیف پیدا شوی دی ځکه چې دوی بیخي د خپل ژوند څخه ناامید دي. یعنی مکتب تر شپږم صنف پورې کماله دي، مثلا تر شپږم صنف پورې بدي وروسته موږ همدا دي تر دولسم صنف دي، دوی وروسته مثلا قابله کیږي، وروسته نرسه کیږي، مثلا وروسته ډاکټره کیږي. اول د کډای تر دولسم صنف پورې، وروسته بیا تر لیسانس تر کچې پورې وي. نو مې دي خو ډېر د ډېر شاګردان، حتی زه خپل د دوی په خاطر ډېر خوشینه یم او خوام یو ته بده چې دوی به څنګه د دې راتلونکي به څنګه ستاسو ټول خويندو، فقط د ورزګان نه، د ټول افغانستان په سطح.
څه فکر کوئ چې کله ورزګان یا په ټول کې افغانستان د طالبانو لاس ته لوېدل یا سکوتې کولی، په هغه وخت کې تاسو څه فکر کولی، څه احساس مو کولی؟
دا خو د ټول خلکو احساس معلوم دی، د ویر احساس د ټول سو. ما او زما ځینې نورو همکارانو لایک پریشي وو، ټوله تللي وو تقریبا ترې یوې میاشتې پورې دلته ورزګان کې نه وو. او کله چې حالات بیرته نورماله سو او تر دې حتی موږ دا ترلاسه کړي چې کوم خطر نشته، کوم مشکل نشته، بیرته خپل ولایت ته راستانه شو.
هیلی مو څه وي؟ ارزوګانې مو څه وي کله چې ښوونځي ته تلله تاسو هیلې څه وي؟
د روښانه راتلونکي هیله ده. داسې هیله مې درلودل، ما خپل د یو استاد په حیث چې ارزوګان به روښانه راتلونکي لري. مثلا که موږ دلته ډاکټره نه لرو، راتلونکي کې به ډاکټره ولرو، لیسانس خوندي به ولرو، معلمانې به ولرو، همداسې نطاقانې، همداسې ډاکټرانې، په هره برخه کې مې روزګان راتلونکي روښانه کړي. ما هیله درلودل، ډېر زیات هیلې مې درلودلې چې زموږ ولایت هم د نورو ولایتو په سطحه د تعلیم له کچې څخه خصوصا د خوندو په برخه کې ډېر وروسته پاتې دي. غوښتل مې چې د نورو ولایتونو سره په یوه سطحه مخته ولاړ شي، حداقل د هغوی سره سړي وکولی شي.
د راتلونکي لپاره تاسو ته اندېښنې لري اوس د خپل راتلونکي په اړه باندې؟
مکتب به څنګه سي؟ هغه هیلې او امیدونه چې موږ د راتلونکي ته روښانه راتلونکي ته او د یو پرمختللي روزګان ته مدرلر چې موږ یو پرمختللي ولایت ولرو. مثلا د سواد همدا مشکلات چې اوس نن موږ لرو، ټوله د بې سوادي د لامل دی، یو لامل بې سوادي ده. د دوی ډېر اندېښنې دي او زما خپله همدا اندېښنه ده چې دا راتلونکي به څنګه سي که چېرې موږ مثلا وایو چې په ټولنه کې نیمه ټولنه مو خوندې برابر وي او نیمه مو ورونه برابر وي، دا نیمه به چې بې سواده سي، نیمه سوادار ده، به څنګه سي؟ موږ غواړو چې اسلامي شریعت په اسلامي حجاب کې، مخکې هم شکر الحمدلله موږ ایجاب درلو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خپل خپل عزت مطلب ما خوند دی راتللې. اوس هم دی هم دا وایي چې بېدیو چې موږ ته دوی اجازه راکړي چې موږ خپل عزت په دوام ورکړو، او کوم هیله او امیدونه چې لرو لکه نور اسلامي ملکونه، مثلا تنا افغانستان کې مسلمانان ته شکر کې نړۍ ټول مسلمانان په ټول نړۍ کې دي، مثلا عربستان دی، مثلا هم دا قطر دی، ورسره انډونیزیا ده، ترکیه ده، هم دا ایران دی، نور ممالک دي، هغوی هم اسلامي ملکونه دي. د هغوی ملکونو څونه پیشرفت کړی دي، موږ ته خو مثلا د دې اسلام او د دین څخه ډېر فرهنګ مخته دي. موږ باید کوشش وکړو، همدا هیله لرم چې نور په رښتیا په واقعیت سره اسلام ته کار وکړو او رښتینې اوسو، تل په رښتیا سره د یو روښانه راتلونکي افغانستان د جوړولو لپاره هڅې وکړو.
په ارزګان کې یوه ښوونکې راهله وه چې د نجونو د تعلیم پر مسله خبرې کولې. شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي اصغر افغان استعفا ګڼ خبرګونونه پارولي. د کرکټ ستوري بالر راشد خان ویلي چې خورا سخته ده اصغر افغان دی استعفا ورکړي. اصغر افغان په نړیوالو شل اوره لوبو کې د کیپټن په توګه د نړۍ په سطحه د ډیرو بریاو ریکارد لري. د لوبډلې استعفا ورکړه او ویل چې غواړي نورو ځوانانو ته لاره اواره سي. صفی الله ستنګزی تفصیل وړاندې کوي.
Last game for their former captain Asghar Afghan.
د ابو زبی د کرکټ سټډیوم کې ګلبدین نائب خپل هم ټیمیا او پخوانی کپتان په اوګو جک کړه او نور ځوانو لوبغاړو بدرګه وکړه. دا په کرکټ کې د اصغر افغان وروستۍ شیبې وې ځکه استعفا یې کړې او نور نه غواړي نړیوال کرکټ وکړي. په ژړغوني غږې له مینوالو وغوښتل چې د افغان لوبغاړو ملاتړ وکړي.
په یو کانفرنس کې هم د خپل استعفا دلیل دا راوړ چې غواړي نور ځوانانو ته لار هواره کړي.
ډېر زیاتو مینوالو ملګرو نو هغوی دپاره ډېر شاکینګ نیوز و چې زه ریټایرمنټ ځکه دا خبر مې چاته نه کوله نه مې غوښتل چې ادمې کړی وای دا خبر مې ځان سره ساتلی و. نو ډېر زیات مینوال خفه هم دي هغوی استراول په دومره وخت کې نظر دي دا پرېکړه وکړه او کله کله به ترې قرباني ورکې د وطن هیواد دپاره چې آینده ځوانانو ته موقع ملا وسي زمینه ورته برابره شي. نو په دې اساس په دې وجه ما غوښتل چې زه ریټایرمنټ وکړم
افغانستان په 28 منډو وګټله. د اصغر لپاره وروستۍ لوبه وه او وتوانېد په 23 بالونو د 21 پګیزي او 3 څلوریزو په مټ 1.5 چټکې منډې جوړې کړې. اصغر چې عمر یې نږدې 34 ته رسیږي په 2010 کال کې خپل لومړنی نړیوال شلاوریز جام ولوبه او د ورځنیو لوبو پیل کال د مخه یعنی 2009 کې کړی و. که څه هم دی څو کاله تر دې لوبه مخکې په ټیم کې وو او لوبې کولې. دا اصغر افغان په استعفا باندې په کور دننه او نړیواله کچه د کرکټ مینوالو مبصرینو چارواکو او سیاستوالو تبصرې وکړې او له هغې د لاسته راوړنو او خدمتونو په خاطر ستاینه وکړه. افغان ستوري بالر راشد خان په خپل ټوټر لیکلي خورا سخته ورته تمامه شو چې اصغر استعفا وکړه ځکه ده او نورو ګڼو ځوانو لوبغاړو ته یو لارښود و. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس او سیاستوال ډاکټر عبدالله هم په خپل ټویټر اصغر افغان ستایلی او ویلي دي چې د هغه کور ودانۍ وایي ځکه چې 2 لسیزې د کرکټ لپاره خدمت وکړ. د کرکټ نړیوال شورا هم د اصغر په کړنو او کرکټ باندې یو مفصله لیکنه خپره کړې او د کرکټ یوې مشهورې پاڼې کرکټ انفو هم چې نږدې 8 میلیونه فالووران لري د اصغر افغان د خدای پامانۍ عکس د خپلې پاڼې په سر لګولی. سره له دې چې د اصغر افغان استعفا ظاهرا د هغه مینوال خپه کړل خو مخکې دی ډېر تر انتقاد لاندې و چې ګواکې د ټیم په جوړښت کې چندان پام نه کوي او د ځینو لوبغاړو د مختګ لارې ډب کړې ده. هغه په خپل وروستي خبري کانفرنس کې بیا وویل چې تل یې د افغانستان د بریا لپاره هڅه کړې ځکه د ده په باور همدا لوبه او په تیر کرکټ دی چې افغانان سره نږدې کوي.
لکه څنګه تاسو ګورئ چې د افغانستان نن لوبه او هر کله لوبې په دې ورځ ټول افغانستان ملت ټول یو په ټول کې په غندې نړۍ په هر ګوټ کې نو موږ همیشه همدا کوشش کوو چې د بارم خو لوبې کوو میچ وګټو چې موږ هم مسکار اورو.
اصغر افغان په یو ورځنیو لوبو کې نږدې 2500 منډې جوړې کړې او په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې بیا څه باندې 1500 منډې د ده په نوم ثبت دي. په شپږو ټیسټ لوبو کې 440 منډې کړي. د فرست کلاس او لیست اے او نورو شلاوریزو منډو ټول ټال شمېرې شاوخوا 2000 ته رسیږي. د کرکټ بورډ یو پخوانی مشر شاهزاده مسعود چې کلونه کېږي اصغر افغان له نږدې پیژني د افغان په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې دی لوبډله ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند و او یقینا چې په خپل وخت سره دی ښه لوبغاړی هم و او خصوصا چې دی کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانی وکړله یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل.
اصغر افغان چې شاوخوا شپږ کاله کپتان پاتې شوی په خپله لوبډل مشرۍ کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړي. یو او تر ټولو مهم دا دی چې د ده په مشرۍ د افغانستان د کرکټ ټیم د 2 بریاو ریکارډ لري چې په دې حساب دی د هند او نورو ګڼو هیوادونو د وخت له لوبډل مشرانو مخکې دی.
ومردل چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان استعفا له ګڼو پیغامونو او غبرګونونو سره ملاوه. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکینی رئیس شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل چې د اصغر افغان په لوبډل مشري سره د افغانستان ټیم بشمره لوبې وګټلې. سفی الله ستانکزی له شغلی مسعود سره چې کلونه کلونه له اصغر سره پیژني مرکه کړې ده.
تر کوم ځای پورې چې زه د اصغر افغان په حقله باندې معلومات لرم یا هغه ډېر د نږدې نه پیژنم د نورو لوبغاړو تر څنګ. اصغر افغان په 2003 کال کې تقریبا همدغه شاوخوا چې دی لوبډله ته راغی او د نیکو اخلاقو خاوند و او یقینا چې په خپل وخت سره دی ښه لوبغاړی هم و او ډېر د ده هغه کراکټر دی یو لوبغاړي په توګه باندې ما ډېر زیات خوښېده ځکه چې یو د نیکو اخلاقو خاوند و او سینر لوبغاړی و. په عین زمان کې احساس د وطن دوستۍ ډېر زیات درلوده او خصوصا چې دی د کله په ټیم کې کپتان شو او ډېر کلونه د کپتانی وکړله یعنی یقینا افغانستان ته ډېر ویاړونه په لاس راوړل او ډېره ښه کپتنسي وکړله د هلکانو ښه مدیریت یې کاوه.
ښاغلی افغان اوس پرېکړه وکړله فکر کوي لږ څه احساساتي پرېکړه خو به نه وي د پاکستان تر لوبې وروسته چې لوبه وبایلل شوه او د ډېرو د انتقاد ګوته ده او د دوه ورور ته وه فکر کوي لږ څه احساساتي برخوردونه څه په دې ارتباط له ورلډ کپ وروسته هم کولای شو دا کار څنګه
وایم چې د افغانستان خلکو د خصوصا د کرکټ د مینوالو همیشه توقع په دا نهه کاله کې چې زه د کرکټ د بورډ په خدمت کې وم توقع یې همدغسې وه چې باید د هر لوبه کې افغانستان ګټه په لاس راوړي. اما دا طبیعي خبره ده چې په لوبه کې ګټل هم شته بایلل هم شته. ده یقینا چې په دغه وروستۍ لوبه کې چې دوی د پاکستان سره وکړله دغه لوبه کې هغه پرفارمنس چې باید دوی کړی وای ونه شو. اما دا په لوبه کې راځي طبعا خلکو به هم ځینې انتقادات درلودل شاید هم ډېر په احساساتو روسته راوستلی چې دی باید استعفا ورکړي. اما زه فکر کوم چې اصغر افغان په آینده کې هم کولی شي چې مصدر د خدمت د خلکو وګرځي. دا یو تخنیکي ځوان ده او د کرکټ ډېره زیاته ډېره زیاته ډېره غني تجربه لري. کېدای شي چې کرکټ بورډ اداره په راتلونکي کې په ادارې کې ته ځینې شکار واخلي. زه بیا هم پریکړه په ځای باندې بولم ښه ده چې نورو ځوانانو ته دا موقع په لاس ورکړي.
د دې د کیپټنسي په ارتباط راته ووایي چې فکر کوم یو ریکارډ یې پریښی دی چې د ډېرې لوبې ګټلې په شلاوریزو کې نسبت هند او هغه مخکښو هېوادونو ته، یعنی د ده په اندازه چا لوبې نه دي ګټلې په شلاوریزو کې.
غټه خوبایي په اصغر افغان کې دا وه چې یو ښه مدیر و. الکانو به هم هغه نورو ځوانانو به حیا هم ځینې کوله او داسې ښه مدیریت سره د کیپټنسي مخې بوتله. یعنی زه پخپله مې د یو افغان د یو د کرکټ پخواني مشر په توګه ویلی سم چې دومره لاسته راوړنې چې موږ د اصغر افغان په وخت کې د کیپټنسي په وخت کې درلودلې د بل هېڅ کپتان په وخت کې دومره لاسته راوړنې نه درلودلې.
د کرکټ د یو متخصص په توګه څه سپارښتنه لري د کرکټ مینوالو ته چې د لوبې تر ګټلو بایللو وروسته باید څه وکړي؟ ځکه چې دغه ریجن چې دی دغه د جنوبی آسیا په ټوله کې همدغسې برخوردونه کوي. مثلا په پاکستان کې ټلویزیونونه ماتوي، جنازې د لوبغاړو کوي، د غیابي چې ولې لوبې وبایللې په هند کې همدغسې برخوردونه کېږي. مګر په اروپا او دغه نورو هېوادو کې به تاسو حتما کتلي چې په دغسې شکل لوبغاړو سره چلند نه کېږي، متفاوته دی.
بله همدغسې ده لکه چې دا تاسو مهرباني وکړه، د اروپا چې کوم ټیمونه دي یا د استرالیا چې کوم ټیمونه دي یا د نیوزیلند، هغوی په ډېر حوصله مندي سره او په ډېر هغه سره به لوبه په مخ دي. د جنوبی آسیا ټیمونه چې دي خصوصا په دې کې د افغانستان ټیم کله کله وخت لوبې احساساتي کوي او خلک هم متاسفانه ډېر احساساتي دي. سره دې چې زه دوی احساساتو ته احترام لرم، اما په لوبه کې بایلل ګټل دا باید د دواړو تحمل باید موږ ولرو، هم د ګټلو هم د بایللو.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر شهزاده مسعود و چې د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي اصغر افغان پر موضوع خبري کولې.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
اوس به مجیب رحمان حبیب زای راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د انډین ایکسپریس په ګډون د نړۍ مختلفو ورځپاڼو د کرکټ شولاوریز نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د یکشنبه د ورځې په لوبه لیکنې کړې دي. دغه لوبه کې ټاس افغانستان وګټه او نامیبیا ته یې د 128 منډو هدف وټاکه، خو نامیبیا د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره د 28 منډو په توپیر لوبه افغانستان ته بایلوده. دا د کرکټ په شولاوریز نړیوال جام کې د افغانستان دریمه لوبه وه. افغانستان تر دې پخوا یوه لوبه له سکاټلند ګټلې وه او بله لوبه یې پاکستان ته په کم توپیر سره بایللې وه. د نامیبیا په وړاندې د افغانستان دغه بریا د کرکټ شولاوریز نړیوال جام کې د سیمی فاینل مرحلې ته د افغانستان د ورتګ چانس زیاتوي. لا نظرونو پټ د طالبانو مشر په محضر کې سرګند شو. د هغې لیکنې عنوان دی چې بریتانیوي ګارډین ورځپاڼې خپور کړی. د مطلب په دوام کې راغلی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د شنبې په ورځ په کندهار ولایت کې په حکیمیه دارالعلوم کې یوې غونډې ته ظاهر شو او په لنډ ډول یې وینا وکړه. اخندزاده په 2018 کال کې لکه چې د طالبانو د مشر په توګه وګمارل شو هم محضر ته نه و څرګند شوی. تر دې پخوا د اخندزاده د مړینې په اړه ګونګوسې خپرې شوې وې، خو ګارډین لیکلي چې د شنبې ورځې واقعا د دغو ګونګوسو په خلاف وه. په کندهار کې د طالبانو د مشر له وینا ویډیو ویډیو او یا هکس نه دی خبر شوی. یوازې پاړه یو لس دقیقې غږیز فایل بهر شوی. د امریکایي ځواکونو په هوایی حمله کې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته هبت الله اخندزاده د هغه ځایناستی شو. ګارډین ښکلی چې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری له هغه ملاتړ وکړ او نوموړي ته یې د امیر المؤمنین لقب ورکړ او وستایه. په مطلب کې راغلی چې اخندزاده د سپتمبر په اوومه نیټه په یوه پیغام کې په افغانستان کې د اسلامي شریعت د پلي کېدو غوښتنه کړې. امریکایي سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې لیکلي چې هغه آخرین وګړي چې له کابل څخه د جرمني رامشتاین هوایي ډګر ته لېږدول شوي وو نن له دغه هیواد ووتل. په مطلب کې راغلی چې امریکایي چارواکو په دې تړاو چې څومره کسان د شنبې په ورځ له دغه پوځي اډې امریکا ته لېږدول شوي څه نه دي ویلي، خو لیکوال زیاته کړې چې تر دوه اونیو مخکې 1600 کسان په دغه اډه کې موجود وو. د امریکا هوایي ځواکونو له رامشتاین اډې څخه امریکا ته د وروستۍ الوتنې عکسونه خپاره کړي دي. په عکسونو کې لیدل کېږي افغانان یوازې یو یا دوه بکسونه لري او په داسې حال کې چې باران وریږي تیارې ته پورته کېږي. په مطلب کې دا هم راغلی چې د اگست میاشتې له شلمې کابو 15,000 افغانانو د رامشتاین پوځي اډې له لارې سفر کړی او ډیری یې امریکا ته تللی دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اگست میاشتې له 13 نیټې راهیسې افغانستان ته 209 میټریک ټنه طبي توکي استولې دي. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په ختیځ کې لس تنه افغان زلمیان او ځوانان چې په یو لارۍ کې پټ سوي وو موندل سوي دي. سوهیل شاهین چې ملګرو ملتونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د دایمي استازي په توګه پیشنهاد شوی ویلي چې په دغه سازمان کې د افغانستان څوکۍ د قانون له مخې د طالبانو حق دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي امریکا، بریتانیا، جرمنی او فرانسه د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ایران د بیا راګرځولو بشپړ هوډ لري، خو معلومه نه ده چې تهران هم غواړي دغو خبرو ته راستون سي که څنګه. د تحریک لبای کې پاکستان په نوم ممنوعه ګوند د لسورزنی لاریون د پای ته رسیدو لپاره د دې ګوند او د پاکستان د حکومت ترمنځ موافقه وسوه. وروسته له هغې چې په شمالي مقدونیا کې اپوزیسیون پرون یک شنبه دویم ځلې ټاکنې وګټلې، صدر اعظم زوران زایف د خپل استعفا اعلان وکړ. د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه پرون د هوایي دهلیز للارې 40 ټونه ځنغوزی چین ته صادر شول. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې دا لړۍ به دوام کوي. تفصیل په دې راپور کې.
چین هیواد ته د افغانستان د جلغوزو صادرات له سره پیل شول. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د جلغوزو د صادراتو د پیل په مهال رسنیو ته وویل د روان کال له پیله په افغانستان کې له 13 تر 14 ټنو جلغوزي تولید شوي، چې له دې جملې 45 ټنه یې نن د کام ایر هوایي شرکت په همکارۍ د هوایي دالیز د لارې چین ته صادرې شوې.
د افغانستان څخه 45 ټنه جلغوزي چین هیواد ته صادر سول او بل دا لړۍ به دوام کوي او ان شاء الله په هیواد کې سکل لاتونه تر 10,000 ټنه پورې زنغوزي عایدات لرو. دا ټول سوي راټولېږي، د ټولېدو په حال کې دي. زیات له $1,000,000,000 نه زموږ هیواد ته ان شاء الله دینا هینا عاید راځي.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومند وایي چې اوس د جلغوزو د صادراتو لړۍ په خپله د افغانانو په مالي لګښت ترسره کیږي.
د جلغوزو انتقال تقریبا د 15 میاشتو یا 16 میاشتو را په دیخوا انتقال په ټپه درېدلی و. دلته هم د خدای تعالی په نصرت او په کومک باندې موږ وکولای شوای چې سږ کال جلغوزي د افغانستان خلک په هغه خپل ظرفیت چې په افغانستان کې دي په هغه ظرفیت د جلغوزي ستنه نه د خارجانو کومک ستنه نه د بل هیچا کومک ستنه.
بهر ته د افغانستان د صادراتو لپاره هوایی دهلیز په 2010 کال کې رامنځته شو او د همدې دهلیز له لارې بهر ته په لومړي ځل په 2013 کال کې جلغوزي صادرې شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د معلوماتو په اساس په 2013 کال کې 2,000 ټنه، په 2019 کال کې 1,000 ټنه او په 2000 کال کې 15500 ټنه چې په مجموع کې 8000 ټنه جلغوزي کیږي د چین هیواد ته صادرې شوی. د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په روان کال کې په افغانستان کې له 1300 تر 1400 ټنو جلغوزي تولید شوی او په اوسط ډول به له 800 تر 1300 ټنو چین ته صادرې شي. که څه هم چې تر دې مخکې جلغوزو صادرات د امریکا د پراختیایي ادارې په مالي ملاتړ ترسره کیدل، خو اوس یې ټول لګښت د افغان سوداګرو لخوا ورکول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
یو معلوم کاشم د هلمند د ولایت د ناری سراج د ولسوالۍ نزانګ ته ویلی دی. سم شهید ملکی شهید لرم او خپل معلول یم. وروره مشته خو هغه مخکې دولت و هغه موږ ته پیسې راستولي وې، دغه امتیازات چې موږ ته راکوي دغه یې راته راستولي وې. د هلمند ولایت ته توضیع یې شروع وه، څه خلکو واخیستلې، د څه خلکو د پاته وې، حتی چې زموږ لیستونه یې نیولي وه، ولایت یې امضا کړي وه، مسکوپیات ته تللي وه. د مسکوپیات څخه وروره په کټ باندې غوښتل چې واجزي بانک ته واوري موږ ته دا پیسې راکړول شي. اوس هغه زموږ روپۍ نه ده راکړې، هېڅ معلومات یې نهشته. موږ ته دغه معلومات ماتې و چې دغه زموږ راکړې روپۍ چې زه یې مفسده اداره بولي، هغه مفسده ادارې راکړې وې. اوس په دا مصلحه اداره کې زموږ د پیسو پاته ورکه شوې، هېڅ درک نه معلومېږي. نه چور سوی دی، نه چا وړي دي، نه بل شی شوي، نه بل شی. وروره موږ ډوډۍ نه لرو، موږ کوچني کوچني بچان دي، وزې بغارې وي. موږ څه وکړو؟ چېرې ولاړ شو؟ هغه زموږ راغلي روپۍ چې موږ ته راغلي دي، دغه خو دي راکړي. بیا وروسته که دوی موږ ته شی راکوي که نه راکوي، هغه د دوی تا دی. فقط دغه مې پیغام دی. والسلام ورحمت الله وبرکاته.
بل رحمت الله کټوازه د کټوازه په تماک سوایم چې موږ مایبین یو در بدر یو. ماسونه کابل بنګ او میوند بنګ کې دي. اسلامي امارات چې ډېر خوشحاله یم چې افغاني پاسپورټونه وچلول. دا اقتصادي ویزي او باید چې دوی دغه پاسپورټو پیسو چې موږ مایبینو ته ماشه کې مایبین نه څوک کار ورکوي، در بدر خلک دي. ازادي راډیو نه ډېر ملنه.
حکومت
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو قدرمنو مینوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو بشپړ روغتیا او خوشی زموږ هیله ده. دا خبرونه ما ته روشن تاسو ته چمتو کړې ده. ګران اوریدونکو، تر هر څه مخې د یو اوریدونکو پیغام تاسو ته در اوروم.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې کې شبه د ازادي رادیو خدای هیله لرم چې دغه د ازادي راډیو دغه د ورکو ځان خپرونه چې دا باید د سپیش پیغام مشته پیدا کړي، ځکه دا یو نړیواله شمیره ده، ډېر مصرف کوي. نو دغه مې پیغام ونو هیله ده چې تاسو به دغه جدې پاملرنه کوئ. شاوخت درې دقیقې
د دغه ګراوند رول په ځواب کې باید ووایم چې رښتیا هم په دې وروستیو وختونو کې زموږ کورنۍ شمیره کار نه کوي، او تاسو کولای شئ چې یوازې د نړیوالو شمیرو لخوا موږ ته پیغام راولېږي او یا د واتساپ ته. خو لکه څرنګه چې مې پخوا هم څو ځلې دا یادونه کړې وه چې که تاسو لنډ پیغام راولېږئ نو ستاسو مصرف به ډېر نه کېږي. مثلا که دغه ورور د دغه پیغام پر ځای د خپل کوم ورک شوي عزیز یا دوست په هکله پیغام موږ ته پرېښی وای، نو ښایي همدومره مصرف به یې سوی وای لکه د دغه پیغام د ثبتولو په وخت کې. بیا هم یادونه کوم چې تاسو د یو دقیقې په ترڅ کې خپل پیغام ثبت کړئ چې په هغه کې یوازې خپل نوم، د ټلیفون شمیره او د ورک شوي یا پیدا شوي کس نوم او نشانې ووایاست. نو دغه پیغام تر یوې دقیقې لا هم لږ وخت نیسي. نو په دې هیله چې خپل لنډ پیغامونه موږ ته راولېږئ. د نن ورځې دغه خپرونه د یو څو پیدا شوي کسانو په پیغامونو سره پیلوو.
بلی، السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول درنو اوریدونکو سلام علیکم. نیک چلونه کوم ته لیدل هم چې شبات زمو محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چمو یو ماشوم پیدا کړی دی. تقریبا یو کال اوس کېږي چې دی وایي چې یو کال کېږي زه ورک سوی یم. په چیرې د پنجشنبې په ورځ باندې پیدا کړی دی. څنګه تاسو دې تکلیف هم لري؟ خپل نوم نس یادولی، کله کله نوم یاد کړی. زما نوم رفیع الله دی. هغه کسان چې غواړي دا ماشوم ترلاسه کړي زه به خپله شمېره ورته اعلان کړم. ستاره بیا څلور سوه اته چې اته ویشت شپږ شپېته یم صفر اووه صفر اته دوه څلور څلور بیا دوه بیا اته بیا دوه شپږ 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 شپږ. ازادي راډیو د خدای په امان.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته کوم. زه حنیف فاریان یم د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېږدم. د کابل ته چې راغلی له کندهار مهاجر و. یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومېږي، لږ عصبي ستونزه هم لري. دلته ورنه نادرکه شوی و مونږ سره دی. که چېرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري، ما سره دې زما په دغه شمېره په تماس کې شي. زما د تلیفون شمېره ده 0 4 2 9 3 9. او همچنان که چېرته غواړي چې دا وګوري زما د واتساپ شمېره ده 0 5 0 0 0 3 5. شماره بیا تکراروم 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0. د پیغام د نشریدلو هیله مند یم.
سلامونه نیکی هیله دی. ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته وارث محبت یم له دې صاحب نه. یو کس دا د جواد په نامه باندې، هغه سترګې شنې دي، سور غوندې هلک ده. نو وایي چې زه د ننګرهار یم، د خپل پلار نوم هم نه واردي. هر د چا زوی وراره یي، هر څوک زما غږ اوري. نو دې صاحب نه مې تماس نیولی. بیا هم زما شماره 0 1 1 0 0 او امتحان شماره مې دا 0 5 0 3 0.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دلته د 2021 کال د 18 نیټه ماسپښین مهال دغلته یو دوست یوه ماشومه راوستې سبنا په نامه. وایي د هرات د خوانه یمه، د هرات ولایت د مرکز نه یمه. او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه. دغه انجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي، مهرباني له مخې په دغه شمېرو موږ ته زنګ ووایي. 0 6 9 5 9 5 0 7 6 8 یعنې 0 5 5 9 5 9 0 6 8. بله اتصالات شمېره ده 0 8 1 1 6 8 4 9، یعنې 0 8 1 1 6 8 4 9.
قدرمن دوستان، دا وساسو هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا سوو دوستانو او خپلوانو په حق لمو را لېږلي و. ستاسو څخه ډېره مننه. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به خپاره کړو چې د خپلو ورکو سوو خپلوانو او عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما یو زوی دی په نامه د نصرت الله نصرت، چې تقریبا 4 کاله کېږي ورک سوی دی. دا 3 کال یا 9 کال په عمر دی. د کندهار د ولایت د شړی د ولسوالۍ د نادي د کلي فتنه ګردی چالاک طالب العلم دی. هر څوک یې په هکله معلومات لري پر دغه شمېرې دي موږ سره تماس ونیسي. 0 5 0 1 3 5 2 5 بلت مرة 0 5 0 1 1 0 2 9. لشميرية تكرار 0 0 0 1 3 2 5
پاش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما یو انجوال نه درک دی ورک دی ارچا سره کوي یا معلوم یا پیژنې ورسره وي کولی شي پر دا شمېره باندې ما سره بیا رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی حیات الله نمیږي او که چا سره وي زما سره دې په دا نمبر باندې معلومات وکړي. زه بیا درته وایم 0508 5650922 پر دا شمېره ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. زمان د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ د سیمې اوسېدونکی یم. کلن وطن اسراف یم. زما یو ورور دی په نامه د شمس الله. تقریبا تر یو کال درې میاشتې لا اضافه وخت وکړي چې دا شمس الله خپل د کوره څخه راوتلی دی. اچانک لیدلی دي نیمه معلومات شته. نو که زما غږ په خپله شمس الله اوري یا د هغه ملګري اوري یا یو چا لیدلی وي یا په خبر وي د مهربانۍ د مخې دې زما سره په دغه شمېره تماس ونیسي. 0505 د سیمې شمېره ده. سلامونه تاسو د ازادي راډیو کارکونکو کارکونکو سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ولایت سره په تماس کې يم. زموږ د کاکا زی د لاس ګول کال نه نه درک دی نن د ولې پلان نه خلی په دات بل کا دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي بده شنه را اړ کوي. سی سپر و سپر ات درې سپر یو څلور باور پنځه ټلیفون سره د یادر ته چکاروم. سپر و سپر ات جیر سوارلس پنځه پنځه. ازادي راځي چې ډېر مننه کوم چې موږ سلام په نشر کې و سلام په احترام ښه په امان.
سلام علیکم. ازادي راځي کارکونکو او ریډینګ ته نیکري د احترام اخلم. زه محمد طاهر نمیرم د رورنایل چوری وسوالي اوسېدونکی یم. شل کال وړاندې چې د کله د طالب د ځای تحریک دوران یې دوه وخت زما یو ورور په کندز هوایي دګر کې مخابري مسول یا امیر و. نو بیا دوی در هغه وخت نو سره په تماس کې چې کله طالبان څه شي نه ښکېدل څه نه ده. نو بیا دا کوشش کوم موږ وکړو چې معلومات ترلاسه کړو. خو ډېر کوشش نه باید چې راپیل چې هغه شي څه نه پاتې وخت خو اوس وخت چې کله په شیر ولایت طالبان د کنټرول لاندې کې یو چا اکسپورت کوي فیسبوک یا نیټه نو په دې اړه ما ډېر په لټه نه وکړل. لاندې په شیر د بل ډول ځای پرې د دوه خو په ادرس کې لیکل شوی دی ځوان افسر کارل کې اوس نه هغه حساب لاسه کړی دی. نو کله هر چا هر مجاهدین له هر ولایت ته انتقال شوی زما نمبر ته ځنګ وی په دې اړه ما سره کار وکړي. مستد معلومات راکړي چې زه واخ خپل ورور چې نوم احمد کاهر دی. تقریبا درې څلور کال عمر لري په دا وخت اندازه عمر کې دی او یو ویډیو یې خپره شوی ده د سلوی ګوري د راستان خو خاص ویډیو خپره ده. او یا یو اکس پر فیسبوک باندې دا ویډیو څه فکر کوم خو دی نو دا سیر خر لیکلی چې دا ځوان افاده کار وکړي. نو زه هم خر دی وی چې په ما غوږو نه زه غواړم زما شمیره ته ځم غوې ما د ټلیفون شمیره ده 0 اویا 52 اولس نسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم عبدالحنان مومن ملح کندهار ولایت در هر سمخ سلامونه پیرجان تاسو ته او د ازادي رادیو د ورکسو اجزان ټول کډرونه اوریدونکو ته زما یو دوست ورکی د سحیل احمد په نوم نو کې څوک په اړه معلومات لري نو هیله ده چې ماته په همدغه شمیره زنګ ووهئ. شمیره ده 0 9 0 9 8 4 8. د شمیرې تکرار 0 9 9 0 9 8 4 8. او یا هم بل شمیره 0 0 0 0 3 5 5 3 0 0. د شمیرې تکرار 0 0 0 0 3 5 5 3 0 0.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هغه چې سبا زما دا پیغام دی زما یو دوست چې راز محمد پنامه لا دې مشکلی چې درکه سوې دي چې ارم سره ماور ورته دراسي نو موږ نه خبره باندې لمخه دې دغه شمیره زنګوې چې پر و چې پر اک نه دې څنګه چې پر چې پر دې خبره جایزه دي تر لاسه کیو. سلام په احترام.
ما یو زوی دی د محمد استاد په نامه سره دی. دا شل کاله کې چې په ګریش کې نادرکه سوی دی. دغه شل کاله کې د هیڅ معلومات نه کیږي که هر چا لیدلې دغه محمد استاد معلومات لري و موږ ته دې په دغه پاته سره دغه نمبر په پاته سره دې موږ ته احوال راواستئ. موږ 50,000 انعام ورکوو.
سلامونه هانی کی ویله احترامات او پخترمینه د ازادۍ رادیو څخه درنو نازبرو مناس او ګډون پته د کوم چیرو غوښ ګړو په وای تا تلیفون فریکا څنګهوال دا ورته ګټه خپاریک کیم. تا زمون یو دوست نه درک شوی دا شاکر په نامه باندې تقریبا 100 کال کیږي چې دا شاکر نه د مرګ او نه د فون مدمنه کړه ته معلوم دی او یا چا دې نه وی په نام دی. تا تلیفون شمیره د تی پر وسته او ساتیا
السلام علیکم. نبیولا زابلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم. هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شاو کلی اوسیدونکی عبدالحق ده. عبدالحق د بشر زوی د بید الله کاکول مسای تور غنمرنګی ځوان د اتلسو کالو عمر لري. عبدالحق تقریبا دونیاست مخکې چې کله هم د خپل کور نه د مسافرې په لورې حرکت کړی و د غوښتل پاکستان ته لاړ شي. په هغه ورځ چې د سپین بولدک ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویږي هغه ورځ د سپین بولدک ولسوالۍ کې لیدل شوی و خو له هغې ورځې تر ننه ورځې بیا د عبدالحق په اړه معلومات نه لرو. هر ځوان ورور دوست عبدالحق په اړه معلومات لري نو مهرباني وکړئ ما نبی الله زابري ته په دې شمیره زنګ ووهئ. کورنۍ مور و پلار یې سخته چې پریشانه دي تر څو د هغو هغه پریشاني ختمه شي. زما د تلیفون شمیره د 0 0 4 5 5 5. بیا هم د شمیرې تکرار 0 0 4 5 5 5. نبی الله زابلی د عبدالحق پلټه د لپمه.
محترم اوریدونکو د نن ورځې لپاره ستاسو پیغامونه همدومره و. په دې هیله چې بیا هم خپل غږونه د ازادۍ رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړي او په دې هیله چې روغ او جوړ او کامیاب اوسئ. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو څخه اجازه غواړم. په مخه مو ښه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واری بیا وایم 0000243461. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
Bye. محفلتا زمانكم شبك سرت دلتا ايمن اداس ودا دستر دلتا زمانكم شبك سرت دلتا عمر میں تیر شو پسارا لالیا عمر میں تیر شو پسارا لالیا وی تیرا پیا چھے بے وفا لالیا تیرا پیا چھے